سند پوجانو د وټلو یوازینی لار د خبرو په واسطه ممکن ده چې په نتیجه کې د امریکا ګټي خوندې پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګټ کړي. د ورسپانې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناټو او دغه سازمان د خاتې ملاتړ ماموریت و. په دوام کې راغلی د امریکا ملګري په ګډه افغانستان ته تللي، خو د متحده ایالاتونو د ادارې له لوري د سولې له خبرو د هغوی لرې کول بې کفایتي او کم نظری ښکاره کوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه یې کړې چې ولې په دې اړه په خپل وخت رپورټ نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسې چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي، په یوه تازه سروې کې ویلي په هرو لسو افغانانو کې نه تنه له روان حالته کړېږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالا په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضعې ډېر کړېږي. افغانستان ته له لسو دوه اشاریه اووه نمرې ورکړل شوي چې د ګالا په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالا کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر یې ځوانان او له پنځه دېرشو عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې دوه وو هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې له مخې افغانانو د دویم پرلپسې کال لپاره هیڅ هیله نه د ښکار کړي چې ژوند دی مثبت خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړېږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند یې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکي په اړه ډېر خوشبینه نه دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفیع جان د خوست ولایت له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، طالبانو د برېښنا د مزو په پری کولو سره وښودله چې د ولس هوسایي نه غواړي. عبدالغفور له کندهار ولایت څخه لیکي، بې علمي توره تیاره ده، راځئ چې ټول د دغې تورې تیارې سره مبارزه وکړو. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، له دواړو لورو څخه مو هیله ده چې په ښوونځیو روغتونونو او عام المنفع پروژو حملې ونه کړي او ګواښ ورته پېښ نه کړي. ګل زمان کمالزی له کونړ نه لیکي، د ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. او بشیر حبیبزای له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، که د سولې خبرې شروع شي نتیجه به ورنه کړي تر څو چې خارجیان ونه وځي. قدر منوریدونکو، دا د خبرونې په باتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیز پروګرام اورېدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج اخلو.
کلتور په توګه پښتونوالي او اسلام چې له 1400 کال څخه بیا په دې خبره کې د اسلام لرنا تک سره پښتونوالي.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوگیگی او تراتا د سر درد گوله ایرا کوی جرکا و مرکیگم
او پو ریخمین خیال که با مرشوی پلار تا د یو یتیم ماشوم ناری واوری. د هدیره خاوری که او رکا پلارا تو خود اوران کلی رغون که زور شوی تا خپل تور گیرا همده که سپینه کرچه دل تا با امن راوری دل تا با جنگ ختم کری دل تا با سول راوری.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، د نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونو باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده. خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه ولولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستانو سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې څلور دېرش خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لسه مودې را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیات فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمی زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د تلویزیون لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1913 کال کې په پنجشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادری لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1913 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس تر رسیدلې ده، افغانستان د تاریخي آثار او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولای دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز خیخایي او پلاستیکی لوخي نو نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول او غوښتون کی هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو، دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوخت و، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړې.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو څل کمې دي، خو اوس دا نور لوښې ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوښې نه و، په دې لوښې نه و چې دې ټول د زموږ استعمال دې لرګي باندې و. کوم ګرم دپاره چې مونږ ضرورت لرو کنه ګرمول دپاره، او اوسپنه لوښې نه و، او تیږه لوښه جوړه، تیږه لوښه چې جوړو هغه تیږه نه مونږ ډېر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وای کله ناکله ورته له جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکي لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دی دا اسپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي، هغه ډېر ښایسته هم راځي ډولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوښو په ځای له وسپنې، سټیلو او سلورو جوړ لوښي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوښو نه او د تیګو د ډبرو د لوښو ډېر زیات استفاده کول. اوس دغه کوم سلوري یا سټیلي او نور لوښي چې راغلي د هغې د وجه نه چون د لرګو لوښي به لږ قیمت تمامېده، او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کو، بعضی سرمایه‌داران راجلب کو چې ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای په خوابه دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوښو کې به یې خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو، پلاستیکي، سلوري او خیخایي لوښو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوښو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکی صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه، د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال، شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناست دی. له دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم ده، چې دغه اثر تاریخي، جغرافیایي، کلتوري، ادبي او عصري څېړنه ده، خبرې کوو. ژړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی، دا په څومره وخت کې لیکلی، په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن
له پېښور پونټوم څخه ما ډاکټر اخستې ده د ډیزرټیشن مولیکلې د دې لوړ سرلیک دی پښتونواله یعنی پښتونولي نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه د پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ډی ته راغلم موضوع ډیر و نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ماکیمه دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاوره او جغرافیه خاوره او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کیږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو له نظره پښتونواله د خارجانو د غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د یو دستور او آیین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه چې بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه ما د پښتو یو متل دی وایي که یو لرې سل وارې پښته که سل لرې سل سره پښته دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي که یو لرې سل وارې پښته که سل لرې سل واړه پښته او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مځکه ورکړی چې حمید بابا کار کړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه پر شوی معلومات نه ورته دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې ور شامله وه د دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې باغ سعودي او پنځم باغ چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده
ژړک سه په کافی پن کتاب ده څلور څلور نیم سوه مخه کتاب ده اساسی پښتون ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل او نسب پاړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل او نسب پاړه ستاسو نتیجه ګیري بل اخر سره ځکه په بیلابیل اثرونو کې د پښتنو د اصل او نسب پاړه بیلابیل خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي
نیو اصل چړنی سي وي دي د ژاپونی له نظر سي وي دي په ان مجاور مجیار پښتو او پښتانه د ژاپونی پرانا کی یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف تر سي تر ارت سیاسي خارجي تر ټول ګټو بلاتر د استادانو د چړنې لمخې چمام لغو ما خزونه سر ډیر کار اخستې د زیار سي په هغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اریان دي د دی وطن په دې سیمې لغولې نوم هریانا دي چې بل دې ز ډیر کومونه لږ دي دلی ارو مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو به تر اوسه پورې پراته پاتې سوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدای هم نه زین نه مني ساينسي اپروچ نه مني چې دا پښتانه کوم لږ ځای دي نو کده پریشان خټک خبره سی بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کده ادم زب ادم زب پښتو سی نو دا شین چې داخل لمر سره دسی پړن دوستر ګنه منی البته زمجنوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژبونه پرانا کی کده سی کوټلی په خد دلیلونه لمر سره ای بیا وسنی بچړي را روان دي زمج دی د قبله د پښتنو هغه ساکان دي ډیر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوې څېړنې وزدا ثابتوي چې کاکړ کاسای ساګزای دا پساکي شپورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نورې څېړنې دي چې هغه رامسته کیږي وخت پر وخت به نوې باس کیږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلی یو چې پښتانه اریان دي
کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلي
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې ستا چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده نو میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې چې دی یا بیلیي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات چې له نورو ټولنو سره موږ ربیلی
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه را پیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلي دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نور ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو په ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې په دې کار وشي
ژرک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا پتی تو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم کچیري پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پر وځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو هغه سره هم کچیر دا د هغه په ژبه وښبړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغییر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي ک څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو دراحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نن نه فنکار برخه کې لا خپلواک سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
اک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعري د لیکلو لامل څه دی
ډیر زیات مننه. دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلې دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دغې نه علاوه بله خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان د هغه کوم بشر سره د مینه ولري. نور داسې ډېر څه وي چې انسان هڅه یې دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې یې غلی کړم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرارولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانول؟
تقریبا چې وخت خو ډېر زیات وشو داسې 14 کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی. زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم. زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثر شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته. مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
د سړي چې د هر سړي نظریات په دغه اکله باندې یا د شعر د لیکلو په اکله باندې علیحده دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا. هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی. زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم او غواړم چې بل شیر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما. هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شیر لیکما او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه ز داس شیر نه لیکم چې ز وایم چې ز د مکمل غزل ولیکم، ز د یو مکمل آزاد شیر ولیکم، ز د یو مکمل نظم ولیکم. نه، دوه بیت وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی. نثر ته دومره کار نه دی شوی خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی. بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ویل چې تقریبا 15 کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او کنه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه. ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر و سم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره. د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو خو کې کار کړی دی. خو په لیکوالۍ یو په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی. یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی. په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړي، خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه همدا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار واوسم نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب به له مانه نه وي پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډېر ښه داسې مړنی یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خپلواک صاحب ته مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه. یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي. ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ورباندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ورباندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي. په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي، او زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده. بټیکوټ ډیره یوه شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي، که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي، هم د ریالیست واوسي. یعنی زه پې خوښ یم، خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډېره غالبه واوسي. نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دي. که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي، زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسو شعر واوري. نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي. زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار. جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا. زه پرې خفه يم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی. په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور. څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري. خپلواک څيري به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
کی
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته. په باډۍ د هندو مسلمانې کې لکه خوری په ځان نه پوهېږئ، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کېږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې. وروره بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ. ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید. هو زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دی خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشن د خرو علاج کوم. پوه شوي، دا وخت دی چې واسطه دي وي هر کار دې کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پسګیرو سنگ وګراوه، ټلیفون یې راوویست او کې یې کړ. هلو فواده، تر کلینیک راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کېږم. لا څو دقیقې نه وې تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړو. طارق پر فواد غږ کړ، راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی چې صحت امې ته ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکټرانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل. ډاکټر صاحب سم وایي، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی. ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بلا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوز ما د پلار لوسی هم نکیگی. امین چه غوطه زور ورکر، چا کرارا و چا ڈاکتر تر گیره او بخونی و. دو خدای لپاره حلک مرکیگی، تو خوی بگوره چی چه مریضی لری. ڈاکتر پا قهر شو، پو هنتون ترا ورسیده، خو پو اصول پو نشوی. پا دینی مشپا عملیات و آغا هم بیشیرینی، لکچه و تو خیگی. ملگروی جر جر پا جیبونو لاسونه و بحل. څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. طارق وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه درې زره خوشبي نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړی.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلې.
زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلوغړم چمن مېن پلارا څشوی आवाज میوري بیوس سوز میوري ساز میوري زړګي می اور اخلي زړګي می اور اخلي نور چغي وهم زخم می زور اخلي نور چغي وهم او وینه می شور اخلي نور چغي وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل د دې وطن حالات نور نشم لیدل او ته هم نه یې چې زړګي می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلارا د هدیرې خاور کې ورکه پلارا ته خود وران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړچی دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلارا خبری چه اوست روان دی پلارا خبری چه اوست روان دی پلارا خبری چه چکی گی دلتا ستا دو ننگونو خاورا ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا سی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا سی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی نو دا حالت سنگ وزغمم چی می د بیوسه مور صادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان گواخیږي پلارا خبرې دلته اور راکوز دے پلارا خبرې دلته اور راکوز دے د نامعلوم طرفه شور راکوز دے د زورور خلکو زور راکوز دے او بس یوازې زموږ په کور راکوز دے خو ته هم نه یې چې مزړه سپکړه ما کتام نئی چی میز رس پکڑ ما دیر را ڈکشوی چی خس پکڑ ما چی را تا داد را کڑی اوائی چی خدای خموشتا اللہ و امن راوی بیا بچه منس پر لیشی خوخ بحر یو سڑیشی یا بچه منس پر لیشی خوخ بحر یو سڑیشی خوف افسوس ارمان پدی کوما خوف افسوس ارمان پدی کوما چی تا هم نئی داد بچوک را کبی نمایوسی انتها داد چیز د خپل مړ پلار پنوم دا شیر لیکم پلارا خبری زد زور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازن شور خوڑو لویو بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ را چخورور خوڑو او لویشت پتی رازنی پور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازن شور خوڑو لویو بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ را چخورور خوڑو لویشت پتی رازنی پور خوڑو پلارا پا دیوتن که چو نشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سرامات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون راشي او خوخی مقات شي دلته غلی وشو طوفان پیراغه دلته غلی وشو طوفان پیراغه مینې وژلا او احساس طوفان خاوري کړ لارا ستا بچې يم ستا پل تپ خرسوم لارا زستا بچه ایم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلار کوخخ کوم چه یتیم لظلم اخلاص کرم ده کند مور پا سر صادر راسم کرم ده کاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم اخلاص کرم ده کند مور پا سر صادر راسم کرم ده کاری تور توپا کری اریکم ده مرغی وران زال ورغوم ده خوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سرک لوین پاک کرم واړه خدایانو وجنم ځان یې له شر خلاص کړم خو پلارا له چا سره مې وس نه رسی خو پلارا له چا سره مې وس نه رسی د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور می ترشاله که در غر بند سڑه نشتا در چا دلور عظم نازک زرگی نیخان خواب شد چادل وړ عزم نازک زړګی نشان خاور شلک گلاب لک نختر غند سړی نشتا اوس د تیرو تور لخرپ زک ځان ساتم چی سما و مخته د سپر غند سړی نشتا
دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ دا خار تمرا بدرنګ نو دا خار چا داس بدرنګ دا خار تمرا بدرنګ نو دا خار چا داس بدرنګ
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/